السلام علیکم مشال ریډیو ته ستري مشهي د مازیګر 5 بجې دي نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د جولای 8 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم تاسو لپاره لرو خو لومړی د انیسا اجمل نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پوخانی وزیر اعظم نواز شریف او لوری د راتلونکو جمعې پر ورځ له لندن نه پاکستان ته راتګ اعلان کړی دی پښتون شورنې تحریک لامنیتی ادارو غوښتي چې سر ترسره د دوی ملګری حیات پریغال برخوشي کړل شي او د کرکټ په شل اوریزا فائنل لوبه کې پاکستان استرالیا ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه د خبرونو تفصیل د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف او لوری مریم نواز د جولای په 14مه پاکستان ته سي دوی دا مهال د نواز شریف د ناروغې میرمنې کلسوم نواز پښتنې لپاره په لندن کې دي دا اعلان تر هغې وروسته مخې ته راغلی چې احتساب عدالت د درغلیو په یو مقدمه کې نواز شریف ته لس او مریم نواز ته وو کالا قید سزا اورولې ده مریم نواز د جولای په 8مه په لندن کې خبریالانو ته وویل چې دوی له زندانه نه ویریږي
اگر پاکستان کی عوام نواز شریف
کا د پاکستان عوام نواز شریف ته ګوري او دغه ضرورت احساسوي نه غو د خپل ذاتی کارونو پر ځای قومي کار ته ترجیح ورکړي ان شاء الله د جمعه پر ورځ واغه او زه دواړه پاکستان ته ستنېږو
او مې بي
په هم د حال کې پاکستانی رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې نائب احتسابداری د مریم نواز او نواز شریف ته نیول اجازت نامه یا وارنټ اغسته او هغه به اسلام آباد ته پر رسیدو له هوایي میدان نیول کیږي د پښتون شورنې تحریک غړو په ډیرا اسماعیل خان کې د خپل ملګري حیات پریغال د راخوشي کول لپاره مظاهره کړې چې دوی په وینا د تیرې جمعې په شپه امنیتي ځواکونو له خپل کوره لزان سره بوتلې دي په مظاهره کې شامل رضوان الله مسید ویل کا پریغال راخوشي نشید نو دوی به مظاهره پراخه کړي
تو سارا قانون دای طریقہ دو پولیس په طریقہ گرفتار کولای شي هغه کوله سو واجه دو او داغه دا بزر نظر د دای منظر عام د روالي دای تا کرا کو چې دای ویلنی ولای قانوني طریقہ دا سره اختیار کو او کچره خوش اينه کو بیا چې کوم پښتون ورنه غرزنګ دای تا په پاکستان شه هو غون شاري نقشه او بهر ملکی نقشه هم میډه دغه پورا د احتجاج اعلان وکړي
د پښتون شورنې تحریک غړو دا مظاهره پرون کړې وه پولیس چارواکي وایي حیات پریغل اغې نه دي نیولې د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي په کورما کې 9 پولینګ سټېشنونه حساسه ګرځول شوي دي په کورما کې د دې کمیشن یو چارواکي نصر الله خان د جولای په 8مه مشال ویډیو ته وویل چې په دې کې ډېر پولینګ سټېشنونه په 45 حلقه کې دي او د تراګرې خطر ورته پیښ دی خو هغه زیاته کړه چې د رایې چونکو خوندي ساتلو لپاره د امنیتي ادارو سره پر یو پلان کار کړی دی او دلته به امنیتي ځواکونه دوامداره ګزمې کوي د پاکستان حکومت د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د 6.5 روپو کمی کړی دی چې د شپې 12 بجو نه عملي شوی دی د توانایي نگران وفاقي وزیر سید علي ظفر تیر ماسخوتن په پېټرولي مصنوعاتو د سیلز ټیکس تکامل اعلان وکړ او وینا یې وا چې پېټرولي مصنوعاتو نرخونه کمول له بجې به حکومت ته 10 ارب روپو نقصان رسیږي د خزانه وزارت لخوا جاري شوی نوټیفیکیشن تر مخه پېټرولو په نرخ کې 4.6 روپۍ د ډیزلو په نرخ کې 6.5 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ کې 3.04 روپۍ کمی شوی دی د افغانستان په خوست ولایت کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 15 کسان وشل شوي دي د یکشنبې په شپه د خوست ولایت په باک ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي چې د یوې کورنۍ 15 کسان پکې وشل شوي یا تن زخمي شوی دی نن د یکشنبې په ورځ د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان چې د ولایت د ملکي پوځي چارواکو د یو پلاوي په مشرۍ د پیښې سیمې ته تللی او مشال ریډیو ته وویل چې په وشل شوو کسانو کې یو د پوهنتون استاد دوه ملایان یو د ټکسي موټر چلوونکي او 15 تن یې هم د دغه کورنۍ غړي وو په افغانستان کې نیټو ځواکونه وایي د امریکایي ځواکونو یو غړی وشل شوی او دوه نور زخمیان دي د نیټو په پرونۍ اعلامیې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د هیواد په جنوب کې د حمله ښایي د اخلي برید و خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی خبر پاڼه زیاتوي چې د زخمیانو حالت ښه دی او په دې اړه څېړنې پیل کړي دي بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په روزګان ولایت کې د افغان ځواکونو یو غړي په امریکایي پوځیانو ډزې وکړې او 4 تنه یې وبښل افغان حکومت په دې حق لاس نه دی ویلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په ایران کې وچینه پر انستګرام د خپلې نسا ویډیو ورکول لوچینه ول شوې ده. مایدا هشبری پر انستګرام له سلويخت زر سخصیات پلویان یا فالوورز لري. د ایران سرکاري ټلویزیون دا ویډیو خپره کړې چې پکې اتلس یا نولس کلنه مایدا د اخلاقي اقدارو خلاف ورزي کول مني او پر دې ټینګار کوي چې نور کسان یې د دې په څیر نسا ته نه دي هڅولي. په ویډیو کې د مایدې مخ سم نه دی ښکاره کړل شوی. په ایران کې په سرګنده نسا منع ده. د ترکیه حکومت د اغو اتلس زرو څخه زیاتو سرکاري ملازمینو د لرې کولو حکم کړی دی چې پې د ملي امنیت ضد د کاروایانو کولو ډلو سره د اړه لرلو شک کیږي. په دې سرکاري ملازمینو کې نیمایي شمېره د پولیسو ده. د نننی حکم وروستو په ټول هیواد کې د دریو ورځپاڼو یو ټلویزیوني چینل او دولس نورې ټولنې بندې شوې دي. دا ګام له هغه څو ورځې وړاندې پورته کړل شو چې تمه ده روانه میاشت د 2018 کال د جولای د کودتا د هڅې وروستو لګول شوي بیړنۍ حالت ختم کړل شي. د ولسمشر اردن حکومت ړنګول لپاره د ناکامې کودتا وروستو د ترکیې چارواکو د مذهبي عالم فتح الله ګولین په سرګونه مشکوک پلویان نیولي وو چې پکې سرکاري ملازمین، خبریالان او استادان هم شامل وو. او اخیری خبر د کرکټ په اړه، د پاکستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ په شل اووریزا فائنل لوبه کې پاکستان په 138 رنزونو سره وګټله. استرالیا پاکستان ته د 138 رنزونو هدف ورکړو چې پاکستان د څلورو لوبغاړو په اوټ کېدو سره په شلم اوور کې پوره کړ. د خبرونو پای او زموږ د همکارنا د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات یو سلویخ او کم نه کم نه دیرش، بنو کې درې سلویخ او دیرش او کوئټه کې به زیات نه زیات و دیرش او کم اتلس ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري نواز شریف او لور یې د جولای پر 14مه پاکستان تستنیږي. سیړونکو وایي
د نواز شریف او لورې هغه راشي او دلته جیل دی او کوال دی او ټکول دی دغه راشي کی دی او ودرېږي.
د ډېر اسمل خانه د پښتون ژغورن غورزنګ دی او غړي حیات پرېغال لا درک کېدو وروسته مظاهره پیل شوې دي.
دا سپیشل د حیات پرغال چې کوم اغوا کړای دی پاکستان استخباراتي ادارې هغه خلاف دا احتجاج دی چې تو سره قانون دی طریقا دو پولیس په طریقه یې گرفتار کولای شي.
او په کورم کې یو شمیر پولینګ مرکزونه حساسه ګرځول شوې دي خو چارواکي وایي
نو هغه د پر منګ اډمنستریشن الیکشن کمیشن او آرمی زبردست اقدامات کړی دي الحمدلله.
د مشال ترڅنګ یې واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز وای له خپل پلار سره پاکستان تستنیږي او د احتساب عدالت د فیصلې ضد درخواست کوي. نوموړي پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل د راتلونکي جمعې په ورځ به له خپل پلار نواز شریف سره پاکستان ته لاړ شي. هلته د پاکستان چارواکو ویلي چې پلار او لور به د اسلام آباد له هوایي ډګره ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پامیر ساحل نور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز د جولای پر 14مه پاکستان ته ځي. دوی دا مهال د نواز شریف د ناروغې میرمنې کلثوم نواز پوښتنې لپاره په لندن کې دي. دوی دا اعلان تر هغه وروسته کړی چې د جولای پر 6مه احتساب عدالت په یو مقدمه کې نواز شریف ته 10 او مریم نواز ته د 2 کلونو د بند سزا واوروله. مریم نواز پرون په لندن کې خبریالانو ته ویل چې دوی له زندانه نه ویریږي او د دغه فیصلې پر ضد اپیل کوي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې نائب احتساب ادارې د مریم نواز او نواز شریف د نیولو اجازت نامه یا وارنټ اخیسته او هغوی به اسلام آباد ته په رسیدو له هوایي میدان نیول کیږي. د مسلم لیگ نیون غړو د عدالتي پریکړې خلاف د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کړې دي. په احتساب عدالت کې د مقدمه اوریدنه له 13 میاشتو راهیسې روانه و چې نواز شریف، مریم نواز، حسن نواز، حسین نواز او کیپټن صفدر یې تورن کسان ول. خو ورسره د نواز شریف دوه زامن حسن او حسین اشتهاري ملزمان ګرځولي ول. د احتساب عدالت د دغه پریکړې په اړه مریم نواز پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې د نادیده قوتونو پر وړاندې د درېدو په بدل کې دا سزا ډیره کمه ده او زیاتوي چې د ظلم خلاف روانه مبارزه کې حوصله، نور لوړه شوې ده. د مسلم لیگ نون ګوند مشر شاباز شریف د جولای پر شپږمه په لاهور کې خبري غونډې ته ویل د احتساب عدالت فیصله ورته د منلو وړ نه ده. د نوموړي وینا وه د پاکستان ولس او مسلم لیگ نون دا فیصله ردوي ځکه چې په ټوله مقدمه کې څه کوټلي قانوني ثبوتونه پیش نه کړل شول. د نواز شریف نوم نه خو په پانامه مقدمه کې چرته لیکل شوی دی نه په ایون فیلډ او نه آف شور کمپنیانو لرلو کې راغلی دی. نو د انصاف ترلاسه کولو لپاره به ټولې آئینی او قانوني لارې خپلوي او د ګوند ټول غړي او کاندیدان دې خپل انتخابات کمپین چلوي او په خپل جلسو کې د پرمنه احتجاج هم کوي.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او لور یې ویلي دوی به د نیب عدالت هغې فیصلې خلاف اپیل کوي چې د درغلیو په یو کیس کې نواز شریف ته لس او لور ته اووه کاله قید سزا اورولې ده. اخوا د بلوچستان په کوټه کې هم د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړو په بیلابیلو برخو کې مظاهرې کړې دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې هم د مسلم لیگ نون ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده. دوی د احتجاج د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د احتساب عدالت لخوا و پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه ولور مریم نواز ته د قیدوبند د سزا په ضد روان کړی دی. په دې ترڅ کې د کوټ پرس کلب مخ ته هم تیر مازګر د مسلم لیگ نون ګوند لخوا یوه احتجاجي مظاهره وسوه. مظاهرچیانو د نواز شریف په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د کوټ ضلع جنرل سیکرټري امین خان الکرزی ایډوکیټ وویل
اور دا چې کومه فیصله راغله ده هغه زه پر زور مذمت کوم او ان شاء الله تعالی زموږ پارټي په دې حواله باندې نور مخ ته روانه ده. د چا کدا خیال دی چې پارټي به دباو سي پارټي به ختم سي دا د دې غلط سوچ دی. زموږ عوام کې غصه غم نور سي دي دا رنګ دغه موجوده دي چې هغه د دې فیصله خلاف ووټ په ذریعہ به ان شاء الله تعالی دا چاسی دا فیصلے کڑی دی اور چاسی دا سوچ دی دا پارٹی ختم دو دا اگر تو ان شاء اللہ تعالیٰ دا معلوم سی 25 جولائی 2018 کی سکم رزلٹ راضی ان شاء اللہ تعالیٰ اگر بدائی رزلٹ ہی سگر دا بحیران و پریشان ہی سی دا نواز شریف ختم دا دا دیو سوچ دا دیو فکر
تغم زہر چانو دا ہم ویل چی دا یو پلان لان دی و میاں نواز شریف او مریم نواز تا سزا ور کول سوی دا پا دی آڑا با غوش سو واسمت اللہ کا کرتا
دا دیر غلط پیسلہ دا چی دا مسلم لیگ نون خاص کر دا یعنی انتخابات پر ٹیم کی بالکل تقریباً شل روزی اتل سورج پاتے جی پدیا والا بانی دار کم پی زلر اتگ دا د الیکشن کمیشن دا قوانین و خلاف ورز دا دا مسلم لیگ نون ماتیدو یا دا اغ ورکران و دا وسلو دا ماتیدو بالکل بدی کے پلان منصوبہ جوڑ سے دا
دل دا خبر دا دا ونی ور دا چی دا اسلام آباد احتساب عدالت دوی ورز لمخا دا پاکستان و پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف تا دا درغلی پا تور کی او دا اغ ولور مریم نواز تا دا قیدوبند تر سنگ دا یو سل 50 کروڑ روپے د جرمانه سزا اورولې و.
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلي نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو په پاکستان کې څېړونکو وایي د نواز شریف پر ضد احتساب عدالت له فیصلې معلومیږي چې په دغه ملک کې ځینې قوتونه دا وار نوموړی او د هغه لور مریم نواز د انتخاباتو نه لرې ساتل غواړي. څېړونکو زیاتوي چې په موجوده وخت کې د داسې فیصلې سره به په پاکستان کې جمهوري عمل ته تاوان ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. سیړون کې وای اوس چې عامو انتخاباتو ته یوازې 19 ورځې پاتې شوې په داسې وخت کې د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د قید سزا اورول به د انتخاباتو په نتیجو اثرات پرې باسي. سیړون کې امتیاز عالم وای دا یو جانبدار فیصله ده او زیاتوي
یقیناً دا فیصله د مسلم لیگ نون لپاره یو ضربه ده. انتخاباتي مهمه به د نواز شریف او مریم نواز بهر وتل زیانمن وي. بلخوا شهباز شریف د خپل ورور له بیانیې سره اتفاق هم نه کوي. دا د بې منصب مرتبه لاندې سوی فیصله ده. اوس د استابلیشمنت لپاره درې غوړه کسان دي: عمران خان، آصف علي زرداری او شهباز شریف.
زرداری صاحب ہیں، شہباز شریف بھی انہی کی طرف دیکھتے ہیں، سلیوٹ مارتے ہیں.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د جمعې پورس په لندن کې میډیا ته وویل د لا د فیصلې ټول تفصیل په خپل نه دی کتلې، خو لور مریم نواز او د پاکستان ته د زر تر زر تللو فیصله کړې ده. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر سجاد نصیر وای اس په دا قتل شي چې نواز شریف وطن ته کله راضي او زیاتوي.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف
اس پختن ادا چې نواز شریف با د لندن نه راضي او کنه، زکه هغه خو وای چې راضي با خو لا پته نه لګي. خو زه داسې فکر کوم که نواز شریف بیرته هم راشي نو د هغه خلاف به نور هم داسې کارونه کیږي او د هغه د سیاست نه د لړی کولو په اړه به نور هم ځینې خبرې مخې ته راځي او په دې ټول عمل کې به ګټه د نواز شریف مخالفینو ته رسیږي.
د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر سرفراز خان وایي د داسې فیصلې سره ځینې قوتونه غواړي یو خاص ګوند ته ګټه ورسوي، خو داسې امکانات هم شته چې په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون سره د خلکو همدردي هم پیدا شي او زیاتوي.
نو د دې دوه امکانات وي، همیشه داسې فیصله چې راشي او دا قسمه خبرو شي، یو خو یو خاص قسمه خلکو همدردي پیدا شي، خو هغه همدردي د بیا پاکستان کې نرتوب سره یا بادری سره تړلې شوې ده. نو هغه دا دی نواز شریف او لوري اغي راشي او دلته جیل دی او کوال دی او کټکول دی، دیکھتا و تراشی کی دی او ودریږي وای چې بون خو راغلی او ګنا نه دا کړی او مونږ چې دا تر اخره پورې زوی او دی، خو دا سی به چې الیکشن په ورځ باندې با ځینی خلک داسې چې مخ کې داغي سره ووټو تعلق لو عوام کې دیش دني کسانو ته ووټ ورکي، خو د دې کم ریکارډ دی نو هغه د سی بادری والا نه دی. مخ کې مشرف سره دی معاهده کړی و دی بار تل او خلک دی بار
د جمعې په ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت جج محمد بشیر ایونفیلډ ریفرنس کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د لسو کالو بند او 8 ملیون پاونډ جرمانې سزا اورولې ده. د هغه لور مریم نواز ته د 2 کالو بند او 2 ملیون پاونډ جرمانې سزا ورکړې ده، او د هغې خاوند کیپټن ریټایر سفتر ته یې د 1 کال بند سزا اورولې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو زوس کورمه ته چرته چې د انتخاباتو کمیشن د رائے ورکونې ځینې مرکزونه یا پولینګ سټېشنې حساس اعلان کړی دي. دوی وایي که څه هم پر دغو مرکزونو د بریدونو خطر شته، خو د امنیتي ځواکونو سره په شریکه داسې یو ښه پلان جوړ کړی دی چې په عملي کېدو سره به خلک په آرامه زړه رائے ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په کورما کې د الیکشن کمیشن دفتر چارواکي وایي په سیمه کې د راتلونکي ټول ټاکنو لپاره انتخاب شوي یو کم څلوېښت پولینګ سټېشنې داسې دي چې هغه حساسې ګرځولې شوي دي. د ایجنسۍ الیکشن کمیشنر نصرالله خان د خالف ورځ مشال رډیو ته وویل دغه حساس پولینګ سټېشنې زیاتره په 45 حلقه کې دي چې د ټول ټاکنو پر وخت د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ کېدای شي. هغه زیاده کړه ټول ټاکنې د خوندي ساتلو لپاره ټینګ امنیت نیولی دی چې پکې ورته د پوځ مرسته هم ترلاسه ده.
شامل دې چې هغه به ایک ریفرا په 3.5 کیلومیټر باندې اینی ټایم هغه به موبایل کوي، تو خدا نه خواسته سوا کیا اوشي هغه به لوسی فوراً هغه تل کوي او په 2 منټ کې به اوته رسېږي، هغه به مسله ټول عرص هینډ اوور کوي. نو هغه د پره مونږ ایڈمنسٹریشن، الیکشن کمیشن او آرمی زبردست اقدامات کړي دي. الحمدلله
د 45 حلقې نه 38 او 45 نه 25 امیدواران د مقابلې لپاره مخې ته راغلي دي. د 45 حلقې یو آزاد امیدوار ابرار حسین جانتوري مشال لډیو ته وایي د سیمې امنیت ښه ساتل یوازې د حکومت نه بلکې زموږ هم ذمېداري ده، او زیاتوي چې خلک دې له حکومت سره پوره مرسته او تعاون وکړي چې راتلونکي ټول ټاکنې په کامیابۍ او امن ترسره شي.
الیکشن چې کوم دی د ورورولۍ، د هواد، د یووالي او د علاقې ترقی او خوشحالۍ یوه خبره ده. نو په کار د ټول ووټرز او سپورټرز چې کوم دي هغه د صبر او د تحمل لمن لوس نه پرې نږدوي، او په ډېرې خوشګواري فضا کې اینه نه ده خپل ووټ هم کاست کی، او ورسره ورسره د حکومت سره که پاک فوج ولاړ دی که کرملي ویز ده او کا ایف سی ویلوړه ده هغه سره ده باقاعده یو تعاون وکي چې د الیکشن ورځ ایوا خوشګواری فضا کې اننه تیر شي.
خو بل خو د متحده قبایل پارټي مشر او د 54 حلقي امیدوار حبیب ملک مشال لوډیو دوای په داسې صورتحال کې حکومت د لخپلې ذمہواري غافله پاتې نشي او هلت ورته داسې ماحول برابر کړي چې خلک په خوشاله او بې خوفه لخپل کورونو بوسي او وټونه واچوي.
نو زه وایم چې ان شاء الله تعالی دا الیکشن به ډیر پر امن کیږي. خو اگر نه دې پکار لکه دا چای به مو اگنور کوو نه د حکومت او د سیکیورټی ادارو دا ذمہ داری ده تا هغه خاص کر امیدوارانو ته خاص سیکیورټی ویر کی او دا غوی بلکې دفتری حکومت دی مین هغه باندې هم د سیکیورټی ادارو پکار دے سبا قاعده کسان و دریږي.
د الیکشن کمیشن دفتر تر مخه هلته په 45 او 46 حلقو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تر 250 پورې پولینګ سټیشنې جوړې کړې شوې دي. په هغه حلقو کې تر 300 او 800 زیات کسان د ووټ اچولو حق لري او هغوی به د جولای پر 15 نیټه د قومي اسمبلی لپاره خپل نمائندګان ټاکي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اوریدونکو د پښتون اژغورنې غورځنګ غړي وایي دوی با تر ډېر اسمل خان وروستو د ملک په نورو برخو کې تر هغې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي تر څو چې امنیتي ځواکونو د دوی یو مهم غړی حیات پریغال پریښی نه وي. پریغال د تېرې جمعې په شپه له کوره مخ پټو وسوالو بوتلې. د هغه کورنۍ وایي دا د پاکستان استخباراتي ادارې اهلکاران وو او حیات یې د پښتنو لپاره د حقونو غوښتنو له کبله وړې دي. امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه سپیناوینه دی ورکړي. نور تفصیل د سیلاب محسود ناور.
پرون مازیګر مال د ډېر اسمیل خان پاک نواز پارک شهي د پښتین ژغورنه غورځنګ ستر مشر منظور پښتین پژاغ د دغې غورځنګ ملګري حیات پرغل د تښتولو ورکولو په خلاف درنه غونډه لیاریون او بیا د توپنواله په چوک شهي د پلاتی وهلو احتجاجي مظاهره وشوه چې د کومې په دوران کښې د غورځنګ څنګښتیانو په دغې رنګ شعارونه ورکول. په دغه موکې د غورځنګ یو ګړندی ملګری رضوان الله مسعود مشال ریډیو ته په دغه باره کښې په دا رنګ وژغېده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لاریون دی دغه سپیشل د حیات پرغال چې کوم اغوه کړی دی پاکستان استخباراتي ادارې هغه خلاف دا احتجاج دی. تو سره قانون دی طریقه دو پولیس په طریقه یې گرفتار کولی شي اغوه کول څه وجه دو او دغه دا په زر نظر د دی منظر عام د روالي دی ته کراکو چې دی ویلې نیولی قانوني طریقه ده سره اختیار کو کچیره خوش آئی نکو بیا چکم پشتون زورن غرزنگ دا پا پاکستان شه ها دوان شاری نکشه و بهر ملکی نکشه ها میشه دغی پرا ده احتجاج اعلان ہوئی
پا دغی احتجاج شه ده حیات پر غلص پینجیر ای پلار ارسلا خان ها برخ و خستا دای ده خپل زوی ده تشتولو ورکولو پا باریک شه چویایی واروی زنه
حیات پر غل ده چه امو نور تا دری زامن دی آغاز آیا دغه پښتانه په سار شو قربان کوم دا مو غون پښتانه ته بخښ کړای دی او دا نور ور بخښ کاوه چې پښتانه په شکه دای شي پښتون خو پر د خپل دونو قربانو چې د میر وایندا نسل ته د خپل حق خپل غوښتای شي په خپل حق باندې ولای دی. زده ش سره ظلم زیاتای نه دی کړای په خپل وطن سره د میر سره در ظلم زیاتای او په زور د میر نه بچون وخل میر د سپینې زیره قادر یا نو کمیر د حکومت په خدمت سره په کشمیر سره او په غون پاکستان سره میر قربانه وکړي د امیر قربانه مندیر نسوی او یغه به وجود د مون بچای داس وغور لکه چې بوز روسی فرګ په مرغي داس رخای وړ چې میډیا غون په زاړو پریشوي په کور
یاد دی وی چې حیات پر غل چې کوم د سوشل میډیا اکټیویست او د پښتون ژغورنې غورځنګ پوخ ملګری دی درېش په مقصد د ډېر اسمیل خان ظفر آباد کور نه په وسله ترنګلو کسانو وتښتولو جوړلو چې کوم لا تر اوسه پورې به درک ورک دی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو خپرونې پر دغو سپو اوریدای شئ. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2013، پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
اوریدونکو په پاکستان کې حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې شپږنیم روپو پورې کمی کړی دی، کوم چې د شپې د دولسو بجو نه عملي شوی هم دی. د ذکر دا چې لنډمهاله حکومت د جولای میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 14 روپۍ پورې اضافه کړې وه، د کومې وروستو چې سپریم کورټ ورته نن د اتوار ورځې پورې وخت ورکړی و چې د تیلو باندې د ټیکس لګولو طریقه کار ته بیا کتنه وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د توانایی نگران وفاقی وزیر سید علی ظفر تیر ماخوستن په پټرولیم مصنوعاتو د سیلز ټیکس د کمولو اعلان وکړو او وینا یې وه چې پټرولیم مصنوعاتو نرخونه کمولو له وجې حکومت ته به 10 اربع روپۍ نقصان رسی. د خزانې وزارت لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه پټرولو په نرخ کې 4.86 روپۍ، د ډیزلو په نرخ کې 4.23 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 3.74 روپۍ کمی وکړی شو. په قیمتونو کې د کموالي وروستو پټرولو نوی نرخ 95.44 روپۍ، د ډیزلو نرخ قریبا 114 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ قریبا 4.4 روپۍ ټاکل شوی دی. د یادونه دا چې نگران حکومت د جون په 13 نیټه پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کړې وه، د کوم وروستو چې ورته سپریم کورټ نن د اتوار ورځ پورې وخت ورکړی و چې په تیلو د ټیکس لګولو طریقې کار دی بیا له سره جایزه واخلي. بلخوا اولس وایي چې حکومت د 13 میاشتو راهسې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې وخت په وخت اضافه کړې چې له وجې په ملک کې ګرانی زیاته شوې ده. نو حکومت له پکار دی چې د کمی وروستو د د استعمال شیانو نرخونه دی هم راکم کړي.
دی هره پټرول او ډیزل ارزان کړي دي، همون ته بګي بیا پیدا نشته دي. کرایان ګران دي، وړه ګران دي، سبزی ګران ده، هر شی ګران دي. په کار دي چې دا وړه سبزی چې کم دي ارزان کړي نو موږ غریبانو ته پکې خیری. زمانو می ابراهیم له تیل په باره کې دا ډیر خکار وشي چې تیل ارزان شوی دي. په کار دي چې وړه ماردان کې او سبزی ماردان کې کرایم کم شي او خاص کار غواړي او وړه دا سیزونه چې ارزان شي دا به ډیره ښه خبره.
په نړیوال اسلامي پونتون کې د معاشیات استاد ډاکټر میراج الحق وایي نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې نه دی اوچتې شوې چې حکومت د جولای میاشتې لپاره پټرولیم مصنوعات ګران کړل، بلکې حکومت په تیلو ټیکسونه ډیر زیات لګولي چې له وجې په ملک کې نرخونه زیات دي.
څنګه چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخونه سیوا شي نو هغه ریشو باندې دلته نرخونه نه سیوا کیږي، بلکې دا غیر سیوایي دا غیر وجه هم د تیل ټیکس دی. مسله دا ده چې زموږ ټیکس سیستم چې نه هغه ډیر زیات کمزورې دی. د ډایرکټ ټیکس په ځای باندې
د ذکر دا چې لنډمهاله حکومت د جولای میاشتې لپاره پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 4 روپۍ پورې اضافه کړې وه.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا انجینیرینګ کالجونو کې د داخلو لپاره ټوله صوبه کې د ایټا ټیسټ اثر تر رسیدلې. د چارواکو تر مخه دغه امتحانونو کې تر 15 لسو زرو زیاتو زده کوونکو د صوبې په 9 ضلعو کې امتحانونه ورکړل. سوات کې داشان یو امتحاني مرکز ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی. تفصیلی په دې رپورټ کې اورو.
سوات سیدو شریف گراسی گراؤنڈ کی د سوات بونیر او شنگلے پر سلگونو دولسم پاس د کون کو په انجینئرنگ کالجونو کې داخلو لپاره امتحان ورکو. امتحان تابعہ کون کے اخیل خان چې د ایٹا ادارے لخوا مرستیال ډایریکټر دے وای چې دغه امتحانونه ټوله صوبه کې روان دي او سلیری ساته کې به په ویب پاڼه د نتیجو اعلان کوي. دوی د امتحان په اړه وای
50% د ایٹا د ټیسټ او 60% چې کم دغه ویټیج دی کم هغه دغه ورته هغه د عمله او جی هغه د سمو د یو لسمو د دولسمی او 10% چکم دی 10% هغه د میټرک وی نه دا بیا ټول راکول کریټ شي د دې خپل یو اگریګیټ فارموله ده. د دې یو غوند یو فارموله جوړ شي په دغه فارموله کې واچي نو د دې نه بیا یو خپل پرسنټیج کیلکولیشن کیږي. هغه کیلکولیش هغه چکم کیلکولیټډ پرسنټیج وی په هغه باندې بیا د دې مزید میرټ لیست تیاریږي.
گراسی گراؤنڈ کے امتحان کې شامل یو زده کوونکی وای چې دا عمل د تکړه او قابل زده کوونکو لپاره ډیر ګټور دی.
زمانون خل خان دے تعلق دے انگروڑے سلمہ ڈسٹرکٹ دمو سوات تے دخو د سٹوڈنٹ پر لازمی او چے لکو فریکٹس یم شیا او مخ کے سسٹم بنیم پوے چے ڈا سٹونا ایڈا سنگے دخو ما الحمدللہ فرسٹ ٹائم دے چمڑلو او دے کوالیفائی کو
تابیا کون کی وای چے امتحان اغستول پر سلویخت تنانو پسر یو سارون کوی او دغه کی زیات تر هم مقامی سمو سخه زلمی او پیغلی ٹاکلے کیگی د ایٹا امتحان تابیا کون کی وای چے امتحان پاس کون کی ورستا د خیبر پختونخوا سرکاری او شخصی تعلیمی ادارو کی د انجینیرنگ اعلی تعلیم لپاره اهر ګرځولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې دي. لړن خبرونه د انیس اجمل ناور.
دا پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف او لوری مریم نواز د جولای په 13 پاکستان ته سیدا اعلان تر هغه وروسته مخې ته راغلی چې احتساب عدالت د درغلیو په یو مقدمه کې نواز شریف ته لس او مریم نواز ته وکاله قید سزا اورولې ده. مریم نواز پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل چې دوی له زندانه نه ویریږي. د پښتون ژغورنې تحریک غړو په ډیره اسماعیل خان کې د خپل ملګري حیات پر غل د راخوشي کولو لپاره مظاهره کړې چې د دوی په وینا د تېرې جمعې په شپه امنیتي ځواکونو له خپل کوره له ځان سره بوتلي وو. پولیس چارواکي وایي حیات هغې نه دي نیولې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي په کورمه کې 9 پولینګ سټیشنونه حساسه ګرځول شوي دي. په کورمه کې د دې کمیشن یو چارواکي نصرالله خان مشال لډیو ته وویل چې په دې کې 1.5 پولینګ سټیشنونه په 45 حلقه کې دي او اتراګرۍ خطر ورته پیښ دی. د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې شپږنیم روپو پورې کمی کړی دی چې د شپې 12 بجو نه عملي شوی دی. د توانایي نگران وفاقي وزیر سید علي ظفر ویلي دي چې پټرولي مصنوعاتو نرخونه کمول له وجې به حکومت ته 10 اربا روپو نقصان رسیږي. د افغانستان په خوست کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 5 کسان وژل شوي دي. دا پیښه په باک ولسوالۍ کې شوې ده او پکې یو تن زخمي شوی هم دی. په ایران کې یوه جینې په انسټاګرام د خپلې نسا ویډیو ورکول له وجې نیول شوې ده. مایدا هشبری چې د ایران سرکاري ټلویزیون دا ویډیو خپره کړې او پکې هغه د اخلاقي اقدارو خلاف ورزي کول منلې دي. او د ترکی حکومت دا غوا ته 1000 څخه زیات او سرکاري ملازمینو د لری کول حکم کړی دی چې په ملي امنیت ضد د کاروایانو کولو ډلو سره د اړلرلو شک کیږي. په دې سرکاري ملازمینو کې نمایش میره د پولیسو ده. او د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د کرکټ په شل اوریز فائنل لوبه کې پاکستان په 6 وکټو سره آسټرالیا ته ماتې ورکړه.
اوریدونکو، اوس هم راځو د پاکستاني او اداريو ورسپاڼو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پاکستان مقامی ورسپاڼو خپل اداري په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي چې پکې د اردو ژبې ورسپاڼه جنگ خپل اداري کې وایي د جمعې په ورځ د احتساب عدالت د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور ته د بند سزا او رول وروستو نواز شریف دا فیصله مسترد کړي او په دې نیوکه کړي او ویلي دي چې په څومره توندۍ سره چې دا مقدمه وچلولې شو کاش چې د آئین او قانون ماتونکو پر ضد هم په دې رفتار سره مقدمې چلولې شوې وي. اداري وایي د ملک د خوندي راتلونکو لپاره ضروري ده چې د احتساب ټول ټاکنو لړکې چې کومې اندېښنې دي او کوم شکونه دي باید چې اغله رکړل شي او یوازې د یوې کورنۍ یا د یو څو سیاستدانانو نه بلکې د ټولو ریاستي ادارو او د ژوند د هرې تپې سره د تعلق لرونکو بې پرې احتساب او په مکمل توګه بې پرې او رڼو ټول ټاکنو عمل سرته رسول باور کړی شي. ادارې اخر کې وایي که داسې ونه کړی شو نو احتساب او انتخاب دواړه د کمی یووالي او استحکام پر ځای د انتشار او هړې ګړې سبب ګرځېدای شي. نوی وخت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي ایف آی اے کراچی کې د منی لانډرینګ ملزم او د هاسي پولیس زرداری نږدې ملګری حسین لووی نیولې او بیا یې ناسرګند ځای ته منتقل کړې. په نوموړي باندې د 15 اربع ډالر د منی لانډرینګ تور دی. ادارې وایي بل پلو د اسلام آباد های کورټ جسټس امیر فاروق د تحریک انصاف د چیرمن ملګری زلفی بخاري باندې لګېدلې سفری بندیزونه پورته کولو حکم ورکړی دی. ادارې زیاتوي د معاملاتو دارنګ چلولو سره د احتساب په عمل باندې سوالونه راپورته کیږي. د پاکستان تحریک انصاف خلکو ته د عدالتونو او له نیبه ګټې او ثانی ورکړل کیږي او بل لړخت د پاکستان مسلم لیگ نن او نور ګوندونو خلکو ته سزاګانې ورکړل کیږي. دا عمل د پاک او د بې پرې احتساب د داوو نفي کوي. نو قامي ادارو لدا کوشش پکار دی چې په ساک او بې پرې توب یې ګوتی پورته نشي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانډ ډان خپل ادارې په پاکستان کې د ماشومانو په تحفظ باندې لیکلي او وایي په پاکستان کې د ماشومانو نه د مشقت اغستو غوښتنه ورځ په ورځ زیاتېږي. ادارې وایي دې لړ کې په مقامي کچه د رسنیو په ذریعه په هغه خلکو کې شعور بیدارو کول پکار دی چې لدی ماشومان خواري باسي. ادری وړاندې لیکي هله د چې د ماشومان متعلق د خلکو ذهنونو بدلول سره بنئ واز موږ د خپل ماشومان تحفظ باور کړو، بلکې د دې عمل سره بد ټولنې غور جوړول لپاره د دې ماشومان ارزښت هم پګوت شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز رسپانی د فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس په خړ لیست کې د پاکستان شاملولو او د هغه هیواد د حکومت لاړه د ګامونو پورته کولو موضوع په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ڈی پی ای خبری ایجنس د افغان حکومت او د عبدالرشید دوستم ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د انیسا اجمل ناورو.
فرائیڈے ٹائمز رسپانلی کی پریوکاری پلان تر کامیاب مذاکرات رستو سور زیوڑان دی پاکستان د تورو پیسو سپینولو اداری یا فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس په خر لیست کې په رسمي توګه شامل کړل شو. د پاکستان حکومت شمن دی چې دا کاری پلان به د راتلونکو 15 میاشتو لپاره عملي کوي. رسپانلی کی د پاکستان حکومت دی ته هم شمن دی چې د اقتصادي بحران او په ځانګړې توګه په غیر قانوني توګه د پیسو لین دین او لترهګرو سره د مالی مرستو په اړه د نړیوالو هیوادونو اندېښنې ختم کړي. مقاله لیکي د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس له سارنې څخه د وتلو لپاره د پاکستان حکومت په پلان کې د ګواښونو اندازه لګول، قانون نافذ کوونکي ادارې له ګواښونو په بیلابیلو لیستونو کې له شاملو کسانو څخه خبرول، له ترهګرو سره مالی مرستې او د غیر قانوني پیسو لین دین ضد د کار لپاره د استخباراتي او صوبایي ادارو ترمنځ همکاري بهتره کول شامل دي. د دې ترڅنګ په دې پلان کې په بانکونو کې د چارواکو صلاحیت زیاتول، مؤثره نړیواله همکاري او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بندیزونو زیات پابندی، په پولو د پیسو سمګلینګ مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کول او په غیر قانوني توګه د مالی چارو لړکې د مقدمو چلول شامل دي چې له مخې یې ملزم ته سزا ورکړل شي. بلخوا د جرمني خبري ایجنس ډی پی ای لیکي افغان چارواکو د جمعې په ورځ ویلي د مرستیالو لسمشر عبدالرشید دوستم لږ تر لږه درې ساتونکي له ځانګړو ځواکونو سره په یوه نښته کې وشل شوي دي. دا پیښه په فاریاب ولایت کې په دریو ورځو کې د دې ډول دویمه هغه وه چې د مرستیالو لسمشر د کیمپ او افغان حکومت ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي. اشانس لیکي له ځایي افغان پوځیانو سره تر ملاقات او د پرتشدده جګړې وروسته د چهارشنبې په ورځ قومندان نظام الدین کیساری ونیول شو. افغان ځواکونه هڅه کوله چې د پنجشنبې په شپه د کیساری له کور څخه وسلې ترلاسه کړي، خو دغه د ساتونکو له مزاحمت سره مخ شول. اشانس لیکي د افغانستان ملي یووالي حکومت له وړاندې څخه ازبک مشر جنرال دوستم سره خرابې اړیکې لري. عبدالرشید دوستم په سیاستوالانو د مبینات شدود او تختونو له وجې د عدالتي مقدمو پیلېدو وړاندې د 2018 کال په مې میاشت کې افغانستان پرېښود او دا مهال په ترکیه کې ژوند کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په داسې حال کې چې سعودي عرب د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي هیوادونو ته دینی عالمانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي، د نیټو د غړو هیوادونو مشران به د افغانستان پر وضعیت د مهمو خبرو لپاره په برسلز کې سره ویني. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په سعودي کې له راغونډېدونکو دینی عالمانو هیله لري چې پر وسلوالو طالبانو به غږ وکړي چې له افغان حکومت سره مخامخ د سولې خبرو ته کښېني. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو غږ وسي چې مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. د دې شورا ویاند سید احسان طاهري پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ دینی عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خبرو ته وربللي څرګندوي چې د سولې هڅو په سیاسي، دینی او ولسي کچه د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړی دی. دی وایي هیله لرو چې د افغانستان د لوی ولس، د افغان ولس د سولې غږ به د غونډې ګډونوال تایید کړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به پکې وشي او همداراز په ځانګړي ډول پر افغان طالبانو به غږ وسي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې په پروسه کې چې د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ وي مخامخ خبرو ته کښېني او ژر تر ژره خپله تیاري اعلان کړي. د اسلامي همکاري سازمان هم ویلي چې د جولای په 10 او 11 نیټه به د سعودي عربستان په جده او مکه مکرمه ښارونو کې دینی عالمان د افغانستان پر جګړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شوراوای په غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د یوه لوی پلاوی په ګډون د 28 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه اخلي. خو سوال طالبان نه ورځي او مخکې له مخکې دا غونډه رد کړې ده. و سوال طالبانو د جمعې په ورځ په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولی د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د دښمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ولس سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په بروکسل کې سره ګوري. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کوي. په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال جیمز اپاتورای په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو او د هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبرې وشي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. اسوسییټډ پریس لیکي په هند کې د بیلتون غوښتونکو د یو ځوان وجل شوي مشر اتلین په مظاهرو او لاریونونو سره ولمانځل شو. خلکو په یو شمېر سیمو کې د هند خلاف شعارونه هم ورکړل. په دغه وخت ځای پر ځای هندي عسکر هم په سړکونو او لارو کوڅو سره د وسلو په گشت وو. د دغه لیکنې مهمې برخې د یوې وړې دمې وروسته اورو. اسوسییټډ پریس لیکي په کشمیر کې د بیلتون غوښتونکو د یو ځوان مشر د دویم تلین المانځلو پر وخت کاربندیز او هړتال اعلان شوی وو. پر دغه وخت د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ګڼ هندي عسکر هم ځای پر ځای شوي وو، خو خلکو د برهان وانی تلین په مظاهرو سره ولمانځه. دغه مظاهرې د برهان وانی په پلرنۍ سیمه کې ترسره شوې چې پکې د هندي عسکرو سره نښتې هم وشوې. 22 کلن برهان وانی 2 کاله وړاندې د هندي عسکرو سره په یوه نښته کې وژل شوی وو. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د بیلتون غوښتونکو مشرانو په یو شمېر سیمو کې مظاهرې او لاریونونه وکړل. د هغه د وجنې وروسته په کشمیر کې سختې مظاهرې پیل شوې چې پکې ګڼ شمېر کسان هم وژل شول. نن هم ځای پر ځای پولیس او نیم پوځي ځواک په لارو او کوڅو کې سره د وسلو لیدل کېږي. په دغه لانجمنه سیمه کې چارواکو انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو سرویس هم ځنډولې دي. دا تلین په داسې وخت کې لمانځل کېږي چې په سیمه کې د هندي عسکرو په ډزو کې یوه ځوانه جنۍ وژل شوه او 2 نور کسان ژوبل شول. د برهان وانی د وجنې وروسته په کشمیر د بیلتون غوښتونکو لخوا مظاهرې لا زیاتې شوې او د یوې شمېرې تر مخه 200 یاغیان د بیلتون غوښتونکو په لیکو کې شامل شوي دي. ځینې خلک ته هم وایي د برهان وانی د وژنې وروسته د بیلتون غوښتونکو په مظاهرو او د یاغیانو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی. اسوسییټډ پریس لیکي اوس چې کله هندي عسکر په کلو او کورونو کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد د لټون په عملیاتو کې چاپې وهي، نو د پخوا په نسبت عام خلک د هندي عسکرو پر روی هم تنقید کوي چې دوی څنګه په عام خلکو ډزې کوي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د بیلتون غوښتونکو او هندي عسکرو ترمنځ دغه جګړه د 1300 کلونو راهیسې روانه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان د مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي. د دغې جرګې لوی مرستیال محمد علم ایستیار وایي له پاکستان وروسته له طالبانو سره د ایران مرسته او په تیره د دغه هیواد لخوا د دغې ډلې د جنګیالو روزل د ایران او سیمې په ګټه نه دي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین ناور.
لو وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو او د افغانستان په مسایلو کې د هغه هیواد لاسوهنو مشرانو جرګان د اخمنه کړی ده. دغه جرګه وایي د دوی د معلوماتو لمخې د طالبانو سلګونه جنگ غوښتون کې په ایران کې روزل کیږي او تهران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخېدو په هڅه کې دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې د یکشنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ د یو هیواد په ګټه هم نه دی.
آموزش دادن بعد مخالفین د دو کشور کیشي پاکستان است.
په دواړو هیوادونو پاکستان او ایران کې د مخالفینو روزل یو حساس موضوع ده. هر هیواد چې غواړي له طالبانو تروریستي ډلونه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي ناکامه تجربه ده او ځان ته بزیان ورسوي. څنګه چې زموږ بل هیواد ترې متاثره شوی، نن زموږ نه زیات له کړاوونو سره مخ دی.
دغه اندېښنې ځکه پیدا شوې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه پرله پسې خبرې کیږي. پخوا تر دې د هیواد په لویدیځ کې ځینو سیمه ایزو چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په هدف له طالبانو سره نظامي مرستې کوي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی هم څو اونۍ مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته د اندېښنې وړ ده. دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او تجهیزات ورلیږي. په افغانستان کې د ایران سفیر له رسنیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د ایران تماس منلی خو د اړیکو لرل یې ورسره رد کړي دي. طالبانو هم دغه څرګندونې ناسمې بللې او رد کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي د معلوماتو له مخې ایران له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې ده.
همزمان با تنش که بین ایران و ایالات متحده آمریکا
د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال له پیدا کېدو سره په افغانستان کې د ایران نفوذ مخ په زیاتېدو ده. اوس په ایران کې د طالبانو 1500 غړي په پرمختللو روزنو بوخت دي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته نه تاییدوي او نه یې ردوي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وویل دغه مسأله پراخو څېړنو ته اړتیا لري. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو ته باید جدي وکتل شي او په دې اړه د لازم او پر وخت اقدامات ترسره شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان د کامی سلامتیا کمیټې په غونډه کې پر هغو خبرو بحث شوې چې څنګه دغه هیواد فاینانشل اکشن ټاسک فورس د خړ لیست اوباسي. پاکستان له دې قبله په دې لیست کې اچول شوی دی چې د راپورونو له مخې د تراګرو او سختریزو ډلو د مالي سرچینو ودرولو لپاره ډېر څه نه دي کړي. څېړونکي وایي دغه ادارې له خړ لیسټه د وتلو لپاره باید پاکستان د تراګرو ډلو سره د مالي مرستو ودرولو په اړه سخت ګامونه واخلي تر څو نړیوال د ترهګرۍ سره په مبارزې باور وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې د یوې وړې دمې وروسته اورو. د تیرې جمعې ورځې د غونډې مشري نگران وزیر اعظم ناصر الملک وکړه. پاکستانی مطبوعات لیکي په دغه غونډه کې یو ځل بیا په دې خبرې وشوې چې دوی به په سختۍ سره په هغو خبرو او کارونو عمل پیلوي چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او سار نړیوال ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره یې پر کولو راضي شوي دي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان به په نږدې راتلونکي کې ځان دغه لیستا وباسي.
سمنګ په دې ګری لیست کې اچو خړ لیست په توه یا ګری او توه یا دګه چې تاسو واچو نو تاسو باندې وا دوه مرحله راځي. یو مرحله به دراځي چې تاسو چې کوم بهر معاهده کړی دی د سرمایه‌کار پاکستان کې چې کوم سرمایه‌کاری کیږي هغه باندې به موږ باندې ځنه ولګو. دویم بداوی چې تاسو به کریټیکل میټیریل چې د بهر نه امپورټ کول نه شي، یعنی تاسو به داسې میټیریل نشي امپورټ کول چې په دې شک راځي چې دا په وسلو کې استعمالیږي. نو اوس د دې لپاره چې کوم تیاری پاکستان کړی و نو هغه ډیره کمزورې و، لہذا دی په ګری لیست کې واچول. اوس ګری لیست کې واچول نه پس دی چې هغه ته کوم لکه یقین دهانه نه ورکړي. یاره موږ بداو کوه بوکونه غوي ته وي چې به تاسو مخکې ولا نه کتا سره خود درې کالو.
د پاکستان حکومت اجمنتیا خوتلې چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره پر رضا شوی کاری پلان باندې راتلونکو 15 میاشتو لپاره عمل کوي. د پاکستان حکومت دې ته هم اجمنتیا خوتلې چې د اقتصادي بحران او په ځانګړي توګه په غیر قانوني توګه د پیسو لیندین او لټراګرو سره د مالی مرستو په اړه د نړیوالو هیوادونو اندېښنې ختم کړي. خو څېړونکو اکرام هوتی وایي تر څو چې پاکستان په دې اړه لوی او سخت قانونه نوي پورته کړي دوی خپل دغه هدف نشي ترلاسه کولی.
واقعي کې به دیتا یو ډیمونستریشن کول غواړي، دیتا به حول غواړي غټ غټ اقدامات د مخ تنه ولې چې لیستش لیستونه هغه نه مني. ای وی چې سٹیټ بینک اف پاکستان، فیڈرل بورډ اف ریونیو، وزارت خزانه، وزارت خارجه دا یو کوارډینیټډ ایفورټ وکي او نیب او ایف ای اے سره د دې د مدد تعاون سره چې هغه ښکارا چې تاسو اکشن واخلو او هغه اکشن وو اړ نه پکار هغه ډېر غټ غټ ایکشنز پکار دي، نو هغه سکیل دومره پکار دی لکه دا نواز شریف چې سزا وشوه، دومره غټ سکیل ایکشن هغه غواړي، نو ما نه دی خیال چې دی باغ ایکشن.
د 2013 کال په فبروري میاشت کې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس پریکړه وکړه چې پاکستان به د روان کال په جون میاشت کې په خړ لیست کې واچوي، او ورته خبرداري ورکړي وو چې پر خپل خاوره کې دننه دي د مبینه فعالو ترهګرو ډلو د مالي سرچینو وچولو لپاره لارې چارې ولټوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خبریالانو د ژغورنې نړیوالې کمیټې په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو د لپاره یو لارښوونه خبره کړې ده. د خبریالانو د ساتنې په دې لارښوونه کې د سیاسي ګوندونو لخوا د ځورونې له ترهګرو بریدونو څخه د خوندیتوب او له انټرنیټي ځورونې څخه د ځان ژغورنې لارې چارې ښودل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه ازمین اورو.
د خبریالانو د ژغورنې نړیوالې کمیټې په داسې حال کې د خبریالانو لپاره د ساتنې لارې چارې خپرې کړې دي چې د جولای پر 15 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات کېدونکي دي. د جمعې پر ورځ ناوخته خپرې کړې د دې لارښوونې په سر کې راغلي دي چې خبریالان د انتخاباتو د پوښر پر مهال له ځورونې یا اخوډب سره مخامخ کېدلای شي، په ځانګړي ډول هغه وخت کله چې مظاهرې یا سیاسي لاریون روان وي. د خبریالانو ژغورنې کمیټې د احتیاطي تدابیرو په لړ کې ویل چې له پوشش مخکې باید خبریال د هغه سیمې یا ساحې په اړه بشپړ معلومات یا پیژندګلوي ولري. دویم دا چې باید له یو بل خبریال ملګري سره یو ځای د پوشش لپاره ولاړ شي، بلخوا له ساحې یا سیمې څخه د وتلو لپاره باید خوندي لار ورته معلومه وي. کمیټه پر مخ لیکي خبریالان باید همیش له ځان سره له چارج ډک موبایل ټلیفون وساتي چې 3G انټرنیټ پکې فعال وي. بلخوا په لارښوونه کې راغلي چې په ګاډي کې باید سامان پرې نه شودل سي. دا خو ډب یا ترهګري له پیر څخه د ځان خوندي ساتلو لپاره په لارښوونه کې راغلي چې د مقابل لوري سره باید په آرامه خبرې وسي او له خپل ملګرو بیل نه سي. بلخوا خبریال باید د ځان ژغورنې په حالاتو سنبال وي او هر وخت د تیارسي په حالت کې وي. خبریال باید د شپې لخوا لا زیات محتاط وي. د خبریالانو د ژغورنې نړیواله کمیټه د انټرنیټ په برخه کې د خوندیتوب په اړه سپارښتنه کوي چې خبریالان باید د ټولنیزو رسنیو خپل حسابونه یا اکاونټونه وخت پر وخت وګوري. بلخوا د دې اکاونټونو د خوندي ساتلو لپاره باید اوږد او ګران پاسورډ یا کلی ورکول سي او ورسره دوګونی تصدیق هم فعال سي. پر دې سربیره خبریالانو ته سپارښتنه شوې چې کله پر ټولنیزو رسنیو یو څوک د دوی پر خبر، نظر یا انزور منفی تبصرې یا بحثونه پیل کړي، نو خبریالان باید په بحث کې ورسره اخته نه سي یا په غاړه کې ورسره ونه لویږي، بلکې دا هر څه باید له نظره وغورځوي. بلخوا خبریالان باید د اندېښنې راپارونکو انزورونو او تبصرو عکس بندي وکړي او وخت او ورځ ورسره ولیکي ترڅو له ځان سره یې د ثبوت په توګه کښېږدي او خپل مشر ته وښيي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوریدونکو، د خبرونې په پای شیبو کې رازو یو خوندور رپورت ته. جاپانی یا بینجو د افغانستان د کندهاري مالی موسیقي هغه آله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو اوریدله، خو اوس یې په ښارونو کې هم مینوال زیات شوي دي او د خوښي داسې بانډار دی نوی چې د موسیقي د غاله دی پکې نه غږول شي. مسولین د کندهاري موسیقي په برخه کې د جاپانی رول مهم بولي. زمون همکار صادق رختنی په دې راپور کې د بینجو د جوړونکو او مینوالو سره خبرې کړې دي چې هم د دې آلې په غږ پیلېږي.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتېږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، لڅلور څخه د شپږو پوری تارونه لري چې تمبور ته ورته یواله ده. کته هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانی د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړ شوی آله یادوي. محمد قاسم عززی او قدرت الله همدر د جاپانی یا بینجو ژغونکو وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپاني موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپاني موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقی چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق هغه ډېر شوق چې ورسره لري نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سوي او د خوشي داسې بانډار دي نوي چې د موسیقي دغه اله دې پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیو شکلونو رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري. د بنجو په اړه وایي چې د بنجو ژغونکي اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي نو ځکه یې په مینهوالو کې ډېروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر و ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بېخي ډېر جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی د پخوا څخه د جاپانی دغه دی دا د اوس نه دی بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه خورا ښه اغېز هم درلودلی دی. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پېژندلو دپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو.
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي بیا هم د دغه اله مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه اله سره سندرې خوښوي.
اوس هم اوریدونکو د رواني خبرونې په پای کې یو ځل بیا د انیس اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف او لوری مریم نواز د جولای په 13مه پاکستان ته سي. دا اعلان تر هغه وروسته مخې ته راغلی چې ته احتساب عدالت د ترغلیو په یو مقدمه کې نواز شریف ته لس او مریم نواز ته اووه کاله قید سزا اورولې ده. مریم نواز د جولای په 8مه په لندن کې خبریالانو ته وویل چې دوی له زندانه نه ویریږي. د پښتون ژغورنې تحریک غړو په ډیره اسماعیل خان کې د خپل ملګري حیات پر غل دره خوشي کول لپاره پرون مظاهره کړې چې د دوی په وینا د تېرې جمعې په شپه امنیتي ځواکونو له خپل کوره ځان سره بوتلی و. په مظاهره کې شامل رضوان الله مسید ویل که پرې غال راخوشي نه شي نو دوی به مظاهرې پراخې کړي. پولیس چارواکي وایي حیات هغوی نه دی تښتولی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي په کورمه کې 9 پولینګ سټېشنونه حساسه ګرځول شوي دي. په کورمه کې د دې کمیشن یو چارواکي نصر الله خان ویلي دي چې په دې کې ډېر پولینګ سټېشنونه په 50 حلقه کې دي او اتراګرۍ خطر ورته پیښ دی. د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې 6.5 روپو پورې کمی کړی دی چې د شپې 12 بجو نه عملي شوی دی. د توانایي نگران وفاقي وزیر سید علي ظفر ویلي دي چې پټرولي مصنوعاتو نرخونه کمول له وجې حکومت ته 10 اربه روپو نقصان رسیږي.
په خوست کې د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي. دا عملیات په باک ولسوالۍ کې شوي دي او پکې یو تن زخمي شوی هم دی. په ایران کې یوه جینۍ پر انسټاګرام د خپلې نسا ویډیو ورکولې له وجې نیول شوې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون دا ویډیو خپره کړې چې پکې 18 کلنه مائده هشبری د اخلاقي اقدارو خلاف ورزي کول مني او پر دې ټینګار کوي چې نور کسان یې د دې په سر نساته نه دي هڅولي. د ترکی حکومت دا 18,000 څخه زیاتو سرکاري ملازمینو د لرې کولو حکم کړی دی چې په د ملي امنیت ضد د کاروایانو کولو ډلو سره داړه لرلو شک کیږي. او د پاکستان آسټرېلیا ترمنځ د کرکټ په شل اوریز فائنل لوبه کې پاکستان په شپږو وکټو آسټرېلیا ته ماتې ورکړه.
اوریدونکو هم پر دې ځای د مشال ریډیو پروګرامونه پای ته رسیږي. ظفر خندا اسد د خبرونو ویان دانی ساجمل او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخی د خدای پامان او وختونه هم په خیر.